وخت افغانستان کې ماس پخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وزي اورېدل شي. په دې خبرونه کې موږ نوري اسنوري هر کلی کوم او ری چې د افغانستان حکومت تر پاکستان تور لګوي چې د هیواد له نړیوالو فشارونو ځان خلاصولو لپاره افغانان ته جنجال جوړوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر وایي که خبره د ډیورند کرښې وي په دې له چا سره نه خبرې کوي او د دوی لپاره دا په رسمیت پیژندل شوې نړیواله امپوله ده. پر دې موضوع سربیره د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې په وروستۍ برخه کې البته درته خبرو. خو خبرونه معمولا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان د جګړې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ترکیې صدر اعظم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوی پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه قتل عام ګڼي د خنداور بللی دی. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی د ولس مشر دویم راسیال وی افغان حکومت د بشري حقوقو په برخه کې د کډو شمون عملی کېدو ته جدي را دلري. د کابل امنیه قمندانې په کابل کې 209 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي او د غزنی د استیناف محکمې رئیس د وسلوالو په یو بریټ کې ټپي شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم راسیال وی افغان حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د کډو شمون عملی کېدو ته جدي را دلري. سرور دانش نن د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان اروپאי ټولنې په دویم کلنی باس کې ویل کته هم په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د ډاډ وړ نه دی، خو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې لا ډېرې پنګونې او ملاتړ ته ضرورت دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې خاص استازي فرانس مایکل ملبن چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت زیانمنونکې او د اندېښنې وړ دی. خو ښاغلی ملبن وویل چې افغان حکومت په وروستیو کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودې. د کابل امنیه قمندانې وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې 209 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شو مجرمینو کې قاتلین، وسلوال، غله، اختطافچیان او د اخلاقي جرایمو مجرمین شامل دي.
په تیرو دوه هفتو کې د کابل پولیسو په تعداد د 209 نفر مزنونین چې په مختلفو جرایمو په مزنونیت نیول سوی دی، له دې جملې نه قاتلین نیول سوی شپږ ویستانه.
رحیمی وی پولیسو د جنایي مجرمینو ترڅنګ په تیرو دوه اونیو کې پر مخدرات توکو د روغ د 213 کسان هم د خار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي او د کابل فینکس کمپ او جنگلک روغتون ته انتقال کړي دي. بل لور ته د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دغې ادارې موظفینو په پکتیا کې د حقاني شبکې وغړي نیولې دي. له دغه ریاسته په خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې د حقاني شبکې د غړي د عملیاتو په نتیجه کې په ګردیز ښار کې نیول شوي دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه وطنه په پکتیا کې په ورانکار فعالیتونو مصروف ول. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت پر استیناف محکمې د وسلوالو مخالفینو د ډلهیزې حملې مخه نیولې ده. د غزنی امنیه قمندان امین الله مرخیل رسنیو ته ویلي څلورو وسلوالو نن له غرمې مخکې وغوښتل چې محکمې ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. مرخیل وایي چې په دې وسلواله نښته کې د استیناف محکمې مشر او دوه ملکیان ټپیان شوي او د محکمې یو ساتونکی وژل شوی دی. په یو شمېر نتایجو راپورونو کې ویل شوي چې حمله کوونکو د محکمې مخې ته انتحاري حمله کړې، خو د غزنی امنیه قمندان دان په دی اړه څو نه ویل. تر اوسه د غبریت مسولیت چا پر غاړان نه دی اخیستی. وروستی خبر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت له ټولو وزارتونو غواړي چې د خالي بستونو په ډکولو کې د ځوانانو ته برخه ورکړي. د دې معینیت د همغږي رئیس حضرت الله شریفی وویل اوسمهال په ټولو وزارتونو کې 26,000 بستونه خالي دي، حال دا چې په لسګونو زره داسې ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي خو کار ورته نه موندل کېږي. بهرني خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ دي. یونیسف وایي دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه له داعش څخه د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات کوي 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله دغلته د ماشومانو د ساتنې او امنیت په اړه سخته اندېښمنه ده. عراقي ځواکونو چې د امریکا هوایي ځواک او پر مځکه د کورد ملیشیې ورسره دي د 13 می میاشت په 23 نېټه له داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او پراخ مځکني عملیات پیل کړل. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر خپل ولکې لاندې راوست. اخوا بیا د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش له متقابل برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش له لوري دا 4 ساعته حمله د نوامیا په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. جنرال عبدالوهاب السعدي چې د فلوجه د عملیاتو مشري کوي وایي په دې برید کې د داعش د 100 په شاوخوا کې سرتیرو برخه اخیستې وه چې 15 وژل شوي دي، خو نوموړي حکومتي لوري ته د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل. اخو بیا د امریکا د دفاع د وزارت پینټاګون ویان جیف ډیوس ویلي د فلوجه عملیات سخت دي. نوموړي په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل په تیرو 2 ورځو کې وښودل شوه چې د داعش وسلوال د فلوجې لپاره د جګړې نیت لري او سخت مقاومت کوي. فلوجه د عراق د مرکز بغداد په 15 کیلومتره کې لویدیځ طرف ته پروت ښار دی چې له 2 کلونو راهیسې د داعش وسلوالو تر ولکې لاندې دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوې پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتوري پر مهال د ارمنانو ډلې زوښنه قتل عام ګڼل شوې ده د خندا وړ بلل ده. د ترکیې صدر اعظم خبرداري ورکړه چې د دې پریکړه لیک تصویب به د انقرې او برلین ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. تمه ده چې د جرمني پارلمان سبا ته پر دې سیمبولیک پریکړه لیک رای ورکونه وکړي. ارمنستان د ترکانو د عثماني امپراتوري لخوا شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د یو نیم میلیونه ارمنانو وژنه قتل عام ګڼي، خو ترکیه وایي چې دا کسان د جګړې پر مهال وشل شوي دي. د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه شبکه له منځه وړي چې د کډوالو لپاره جعلي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا د شبکې کډوالو ته د لیتوانیا اسناد جوړول څو له هغې لارې اروپایي ټولنې ته کډوال داخل کړي. د تنظیم شویو جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې وین پاول هنتاک وویل د پخواني شوروي اتحاد د بېلابېلو جمهوریتونو 10 مسکوک کسانې د چک جمهوریت په بېلابېلو برخو کې نیولې دي. د دې ډلې 15 تنه د اوکراین دي او د نورو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. نیول شوي کسان که مجرم ثابت شي پر 10 کلونو بند محکومېدای شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به همدا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې دا هیواد له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجال جوړوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر وایي که خبره د ډیورند کرښې وي په دې اړه له چا سره خبرې نه کوي او د دوی لپاره دا په رسمیت پیژندل شوې نړیواله امپوله ده.
مونږ پاکستان دی طرف زمونږ لپاره د ډیورند زمونږ لپاره انټرنیشنل بارډر دی، مونږ هغې باندې خبره نه کوو چې ډېر سور بارډر.
په داسال کې افغان ولسمشر وایي حکومت په خپل وخت د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخابات ترسره کولو ته ژمن دی. دغه حکومت د مشرانو د هغو د ژمنو د عملي کېدو څرک نه لګېږي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یې کړي دي. دا موضوع د انتخاباتو د چارو له یوه کتونکو سره څېړو. د افغانستان ولسی جرګه اداري پلاوی بیا خبرداری ورکوي چې په راتلونکو ورځو کې په کندوز کې ارغمل شوی مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ودروي. او نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. د ماشومانو وضعیت هم کتنه کوو. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په ناامنیو کې څومره ونډه لري؟
اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات مطلق محکمه همه جانب است.
د انتخاباتو په اړه مو د ولسمشر د خبرو یوه برخه واورېده. په هلمند کې د دې حکومت او د مخکنیو حکومتونو ناسم حکومتداری د دې ولایت په نام نه یو کتمره رول لوبولای دی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه مو وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی.
د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې نړیوالو فشارونو دا هیواد له نړیوالو فشارونو ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالي مسایل رامخته کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس له نن ورځې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له پاسپورټ او ویزې پرته پر تورخم واوړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی نن څرګنده کړه چې دا د پاکستان د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر کابل د فشارونو زیاتول دی. په دې اړه نور تفصیل به د فرشته جلال زی په رپورت کې واورو. مهرباني فرشته جان.
مننه نوریاس نوری. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس لکه څنګه چې تاسو وویل، نن څخه هیڅ افغان د اجازه نه لري چې په پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم پر لار تیر شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا او ځینې نور اقدامات چې په وروستیو کې کړي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله دي. د ده په وینا پاکستان غواړي چې له بیلابیلو لارو پر افغانستان کړي را تنګ کړي.
دا شی د کډوالو د ایستلو خبره کی، دا شی د ویزې خبره کی، دا شی کله په سرحد کې درامخته کېدل او هڅه کی، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبره کی، کله له غسر د مبارزې خبره کی. دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پر یو څلور لارې باندې پر یو نامعلومه څلور لارې باندې ولاړ شي، اوس پر کومه خوا حرکت وکړي. ولې افغانستان او نړۍ د پاکستان څخه د تروریزم په اړه باندې واضح دریځ غواړي او عملي اقدامات غواړي.
ښاغلی مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم په سیمه کې دوی سرحد نشي منلای، ځکه د دوی په باور دا یو فرضي کرښه ده او په دې سیمه کې د ټولو ستونزو حل د افغانستان، پاکستان او د ناتو د ګډ کمیسون کار دی. مینپال پر پاکستاني لوري غږ وکړ چې په دغه سیمه کې د جنجالي مسایلو د حل لپاره درې اړخیز کمیسون ته مراجعه وکړي چې د ستونزو اصولي او قانوني حل پیدا شي.
په صورت باندې دلته پوله نسته، یو قوم دی چې پر دوو برخو باندې ویشل شوی دی او دا د هغو په پریکړه باندې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه کې. ولې پاکستان په هیڅ صورت باندې د دې حق نه لري چې دلته د پولې مسله رامنځته کړي او د یو قوم څخه د ویزې غوښتنه وکړي. ولې بیا به هم دغه ټول مسایل له ډیپلوماټیکو لارو او له نړیوالو اصولو سره یو ځای حل کړي.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو د زیاتېدو اشاره کوي چې په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. د امریکا ولسمشر وویل چې دا په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د رهبرانو د شتوالي څرګندونه کوي او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د دې ډلو مخنیوي وکړي. د پاکستان حکومت د امریکا له لوري دا حمله چې وایي له دوی سره له هماهنګۍ او د دوی له خبرتیا پرته ترسره شوې وه وغندله. تر دې وروسته یو شمېر امریکایي څېړونکو باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله د دې هیواد پر وړاندې د امریکا په سیاست کې یو اساسي بدلون څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې امریکا په دې حمله غوښتل پاکستان ته دا څرګنده کړي چې تر دې وروسته شایي هغه سي چلند ورسره وشي چې مخکې نه و شوی. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شایي دوام وکړي. د لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیا مرستي ژر تر ژره باندې کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت نن د افغانستان د حکومت د ادارات کړ چې وای اسلام آباد د نړیوالو د فشار د زیاتېدو له امله غواړي چې پر کابل فشار زیات کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي استاذ اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو مستقل دولت په توګه د خپلو سرحدونو د امنیت د ټینګولو حق لري. اختر منیر وویل چې له افغانانو پاکستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د یو مستقل حکومت په توګه د دوی حق دی او دا کار یې د خپل هیواد د امنیت لپاره کړی دی.
د دې سره زه بالکل متفق نه یم. دا د فشار لپاره نه دی، دا چې کومه دغه شروع کړې د دې چې کوم سیستم شروع کړی هغه د دوه ملکونو په ګټه کې دی، ځکه چې روزانه پاکستان ته تقریبا په تورخم بارډر باندې د 30,000 نه 15,000 خلک ننوځي. او دې خلکو کې داسې خلک شته چې هغه ډېر انوانټډ ایلیمنټس دي چې هغه د دواړو ملکونو لپاره نقصان دي.
د اختر منیر څرګنده کړ چې پاکستان د افغانستان د بل هر ګاونډي په څیر له دې هیواد سره د خپلو پولو د کنټرول حق لري، خو وی ویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت نظر په رسمیت نه پیژني.
دا فکر دی چې دا خو په دې لپاره کرښه ده یا د غزنو زمونږ لپاره هغه بارډر دی. مونږ پاکستان د طرف زمونږ لپاره د ډیورنډ زمونږ لپاره انټرنیشنل بارډر دی. مونږ هغه باندې خبره نه کوو ځکه چې ډېر سور بارډر.
اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له تورخمه د ویزې پروسه پیل کړې او خپل ټولې پولې به قدم په قدم وتړي. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی او د دې هیواد سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال له ډیپلوماټیکو لارو د دې مسلې د حل هڅه کوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د سیاسي استازي څرګنده کړه چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه نه بدلیږي.
فرشته جلال زی له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه سرحدي پوله رامنځته کړې دي، د افغانستان د حکومت چارواکو د ولسمشر د دوهم مرستیال ویاند دا هڅې د پاکستان د هغو هڅو یوه برخه بللې ده چې غواړي ځان له نړیوالو فشارونو خلاص کړي او افغانانو ته هم جنجالي مسایل رامنځته کوي. د ډیورنډ د کرخی په اړه دغه جنجالونه په داسې حال کې راپورته شوي دي چې په پیښور کې د افغانستان قونسلګرۍ هم ویل کېږي چې انتړل شوې ده. د قونسلګرۍ ځینو ډیپلوماتانو رسنیو ته ویلي دي چې د پاکستان د امنیتي چارواکو د ناسم چلند له امله دغه قونسلګرۍ تړلې ده. قونسلګرۍ هم د افغانستان هغه نمایندګي ده چې افغانانو ته ویزې ورکوي. او په زمین کې باید د یادونه وکړو چې په پاکستان کې په میلیونونو افغانان اوسي. یوازې ویل شوي چې 1.5 میلیونه افغان کډوال راجستر شوي دي او شاوخوا 1 میلیون کډوال هم په هغه هیواد کې له اسنادو او ویزې پرته ژوند کوي. که چیرې د ډیورنډ کرښه د ډیورنډ په پوله دغسې نوي اقدامات رامنځته کیږي چې یو څوک له پاسپورټ او ویزې پرته ونشي کولی چې له پولې واوړي، نو دا به د افغانانو لپاره یوه لویه ستونزه وي. په پېښور کې د قونسلګرۍ په اړه بیا هم معلومات راټول کړي. فرشته جان، د قونسلګرۍ کې ډیپلوماتانو څه ویلي؟
نوري صاحب، ډیره مهمه خبره دې مطرح کړه. ما په کابل کې د پاکستان سفارت سره پر دې خبره هم خبرې وکړې. د پاکستان سفارت غ استازي اختر منیر چې نن یې ازادي راډیو سره څرګندونې کولې، د قونسلګرۍ په اړه په ځانګړي ډول وویل چې د افغانستان ډیپلوماتان په پاکستان کې باید هغه ټول قوانین مراعات کړي چې یو ډیپلوماتیک ماموریت مسؤلیت لري. د وویل چې هیڅ پاکستانی ډیپلومات په افغانستان کې په داسې موټر کې نه ګرځي چې هغه توري شیشې لري، او د هر پاکستانی ډیپلومات موټر نمبر پلیټ ډیپلوماټیک نمبر پلیټ لري. د ویل چې په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری د ځانګړي ډیپلوماټ یا ډیپلوماټانو چې د پېښور سره سوي ده په موټر باندې تورې شیشې لګولې وي او رسمي ډیپلوماټیک پلیټ نه درلود. نو لدی عمله پاکستانی امنیتي ځواکونو درولې دي. د ویل چې حتی که پاکستانی ډیپلوماټ په کابل کې دا کار وکړي، نو د افغانستان امنیتي ځواکونه به هم ورته چلند شایو سره وکړي.
فرشجان مننه. مونږ هم هڅه وکړو په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ له ډیپلوماتانو سره په دې اړه خبري وکړو، خو تر اوسه پورې دوی هیڅوک خبرو ته حاضر نه شو. په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره مو هم په همدې موضوع هڅه وکړه چې د دوی معلومات یا د دوی عکس العمل واخلو، خو تر اوسه پورې نه یو بریالي شوي. موږ به هڅه وکړو چې دا موضوع به هم تعقیب کړو. خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروستیو جنجالونو ته په کابل کې ورسپانو هم ډېره کتنه کړې ده. د ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دا مسایل ډېر څېړلي دي. اسدالله الدین ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندو هڅو او د کابل کندوز پر لویه لاره د طالبانو وروستۍ برمتنیونې ته ځانګړي کړي دي. پاکستان او د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو یوه بله هڅه دا د ویسا ورځپاڼه د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د ډیورنډ کرښې تفاهم په 1993 کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برتانیې د بهرنۍ چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو، خو تحمیلي بڼه یې درلوده او هیڅکله هم دا د افغانستان پاکستان رسمي پوله نه شي کېدلی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان له دې وړاندې هم داسې بې نتیجې هڅې کړي چې دغه کرښې ته رسمیت ورکړي، خو لیکوال ویلي پاکستان ته پر تلونکو ټولو مسافرو د ویزو اجباري کول یوه بله ورته هڅه ده. سرنوشت ورځپاڼه هم همدې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره خپله تګلاره بدله کړې ده. په مطلب کې راغلی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول او په ټولو افغانانو پاکستان ته د تګ په صورت کې د ویزو تحمیل هغه هڅې دي چې د ډیورن کرښې د رسمیت په هدف کېږي. خو ورځپاڼې په دې برخه کې د حکومت پر بې تفاوته پاتې کېدو هم انتقاد کړی دی. طالبانو بیا هم د برمتنیونې جنایت تکرار کړ. دا د ملي آرمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي نږدې 200 مسافر چې له بدخشان او تخار څخه کابل ته په لاره وو، تیره ورځ سهار د کندز په مربوطاتو کې له موټرو ښکته او ټول تلاشي شول. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو په همدې سیمه کې د 1200 په شاوخوا کې امنیتي مامورین وژلي او یو شمېر نورې له ځان سره بولي دي. د ورځپاڼې په باور حکومت د خلکو د ژوند د ساتنې مسؤلیت لري او باید دغو موټرو ته اجازه نه وي ورکړي چې د شپې په مخه خپل سفر پیل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې د هیواد لویې لارې دې خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د موټرو په تمځایونو کې جاسوسان لري او هر کله چې کوم امنیتي کس د سفر په قصد موټر ته خیجي طالبانو ته یې ټول معلومات ورکوي. په سرمقاله کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د برمتنیونې پیښې تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې د پولیسو پوستې هم ورته نږدې وي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه د ځان د نه خوندیتوب له ویرې له برمته کوونکو سره کار نه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
افغان ولسمشر وایي حکومت په خپل وخت د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دا خبره اشرف غنی نن د کابینې په غونډه کې کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو لپاره هر اړخیز چمتووالی نیول کېږي. حکومت د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د روان لمریز کال د 23 نیټه ټاکلې، خو له انتخاباتو مخکې په انتخاباتي نظام کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو ژمنه کړې چې تر اوسه یې عملي بڼه نه ده خپره کړې. په دې برخه کې د ولسمشر د تقنیني فرمان او د غوروي کمیټې سرنوشت تر اوسه معلوم نه دی. تفصیل د اسدالله لودین په رپورت کې.
د افغان حکومت د کابینې نننۍ غونډه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې وه، تر ډیره په انتخاباتي مسایلو متمرکزه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته وویل حکومت هر اړخیزې هڅې پیل کړې څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
اراده حکومت وحدت ملی پر برگزاری انتخابات
د یوید انتخاباتو ترسره کولو ته د ملی وحدت حکومت اراده په مطلق ډول پیاوړی او هر اړخیزه ده. انتخاباتو ته امنیتي تدابیر په یو کمیټه کې د کورونا چارو د وزیر په مشرۍ نیول کیږي. مالی چارې په یو بل کمیټه کې چې د مالی وزیر مشرۍ کوي سمبالیږي، او قانوني چارې استاد سرور دانش د عدلی وزارت په همکارۍ مختبیایي. ولسمشر هیله ښودلې چې ولسي جرګه باید ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د دویم تقنیني فرمان تصویب کړي، ځکه چې انتخابات د ولس غوښتنه ده. د انتخاباتو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته شول چې د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې وروستیو کې پر حکومت پرله پسې انتقادونه وکړل چې انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ته اراده نه لري. دوه ورځې وړاندې ولسمشر د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته امنیتي پلان نهایي کړي. دغو انتخاباتو ته د 1995 کال د 23 نیټه ټاکل شوې، خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي امکان نه لري چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي. دوی دلیل کم وخت او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ټکني فعالیتونه یادوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان تیر کال د ولسي جرګې لخوا رات شو. دا مهال په همدې اړه د ولسمشر دویم فرمان هم په ولسي جرګه کې دی، خو معلومه نه ده چې تصویب بشي او کنه. د دفاع د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د انتخاباتو له تخنیکي او مالي چمتووالي مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته کار وکړي او په انتخاباتو د خلکو له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي.
و مرزل په داسې حال کې چې افغان ولسمشر وایي حکومت په خپل وخت د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دغه حکومت د مشرانو د هغو ژمنو د عملي کېدو څرک نه لګیږي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یې کړی دی. په راپور کې مې دغه راز واورېدل چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي تخنیکي ستونزو او ځینو نورو د انتخاباتو د مالی تامین په برخه کې ستونزو ته په پام سره نه ښایي چې دغه انتخابات په ټاکلي نیټې ترسره شي. یو بنسټ هم د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ دی چې د انتخاباتو چارې له نږدې څاري. د دې بنسټ مشر جانداد سپینغر همداشې به له کابل راسره د ټلیفون په لیکه دی. سپینغر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغان ولسمشر د انتخاباتو په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو تاکید کوي، خو آیا د دغو انتخاباتو لپاره د دوی مخکنی ژمنې عمل شوي او آیا هغه تخنیکي برا امادګۍ تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره نیول شوي؟
سلام په وړاندې کولو سره په هیڅ وجه تر اوسه پورې هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړي دي نه دي ترسره شوي، ځکه د هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نښې نه ښکاري. د بېلګې په توګه مونږ نوی کمیسیونونو کې اصلاحات تر اوسه نه لرو، هغه فرمان چې د اصلاحاتو په رابطه و په ولسي جرګه کې اوسم یو برخلیک معلوم نه دی. همداسې باید د انتخاباتو نیټه او ټایملاین اعلان شي، دا مشخص تر اوسه نه ده. او دغه ټایملاین لاندې امنیتي ارزیابیانې باید محلاتو په کچه د قریاجاتو ولسوالۍ په کچه باندې صورت ونیسي. په دې رابطه هیڅ نوه پرمختګ نه ښکاري، نو موږ هیڅ نشو ویلی چې تر اوسه پورې حکومت خپلې ژمنې سرته رسولي.
سپین غر صاحب، کله چې تاسو او نور د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو ترسره کېدو عملي شرایط نه ویني، پرته له دې چې د دغه حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنې کړي چې تر اوسه څرک نه لګیږي، نو ولې افغان ولسمشر دا خبره کوي چې دای دغه اوسنیو شرایطو ته پام نه کوي؟ دای اکثرا وایي چې زه له خلکو سره مشورې کوم، له کارپوهانو سره مشورې کوم او بیا موږ اقدامات کوو.
دا وروستي د امنیت شورا کوم فیصله او پریکړه چې ولا دا خو تر ډیره هده د دې معنی ورکوي چې دوی ځینی ارزونې وکړي او د انتخاباتو شونواله او امکانات په سکال کې د نظر نه تیر کی، خو تر څنګ دوی کوشش کوي چې دې ته داسې تبلیغاتي جنبه ورکړي چې خلکو ته وښایي چې دوی د انتخاباتو په رابطه باندې ژمن دي، تلاش کوي او ځینې اقدامات سرته رسوي. خو زه فکر کوم خلک په هیڅ وجه په دې نشي قانع کېدی. خلک غواړي چې ډېر واضح تغییرات هم په قوانینو کې وګوري، د انتخاباتو په کمیسیونو کې وګوري او عملاً تیاریانې د انتخاباتو د تدویر لپاره شروع شي. که دا کار ونه شي په دغه خبرو او په دغه اعلامیو باندې فکر کوم خلک نه ډاډمن کېدی شي.
سپین غر صاحب، دغه د اوسنۍ حکومت د ملي یووالي حکومت خو هم د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شو او د انتخاباتو موضوع د دغه حکومت له رامنځته کېدو سره ډیر حاده وه، ډیره ګرمه وه. دواړو مشرانو په دې برخه کې ډیرې ژمنې وکړې چې موږ په دغه اوسنۍ کمیسیونونو سره بل نور انتخابات نشو ترسره کولی، باید پراخ اصلاحات رامنځته شي. اوس له خپلې خبرې په شا کېږي.
زه فکر کوم په حکومت کې یو واحد نظر وجود نه لري مخصوصا د اصلاحاتو په رابطه. د بېلګې په توګه که وګورو په کمیسیونونو کې د تغییر په رابطه باندې، دا اوس تقریبا درې نظره وجود لري. یو نظر دا دی چې یو تعداد د کمیشنرانو په خپله خوښه کمیسیونونه پرېږدي او د دې په ځای نور کمیشنران راشي او د هغه نه وروسته دغه کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو چارې مخکې بوزي. یو نظر بیا یو طرف په دې تاکید کوي چې نه، ټول کمیشنران باید لاړ شي او کاملا پروسه نوی شي ترڅو اعتبار رامنځته شي. دریم نظر بیا پکې منځنی نظر دی، کوشش کوي چې صرف په تعدادو د کمیشنرانو د دوه خواوو ترمنځ یو نوی توافق صورت ونیسي او دغه جنجال ته پای ورکول شي. خو بدبختانه اوس دغه مسله چې څومره تاخیر ته غورځېږي، دا شک رامنځته کوي چې شاید کمیسیونو کې لازم تغییرات رانشي. په اصلاحات هغه لازم اصلاحات دي چې هغه اصلاحات سرته ونه رسېږي او بیا موږ په نیمګړې لاره راتلونکو انتخاباتو ته مخکې لاړ شو.
سپین غر صاحب، څه فکر کوئ چې له دغه اوسنیو ټولو شرایطو ته په پام سره د تلې د میاشتې څلېرویشتمه به افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي؟
چیرې داسې انتخابات چې هم خلکو ته د منلو وړ وي، هم پکې یو سلسله اصلاحات راشي، دا باید ناممکنه وي. خو که موږ غواړو چې ډېر سمبولیک انتخابات او هم ځان ته تنها د ولسي جرګې انتخابات ولرو په موجودو کمیسیونونو په دلارې نه، دا بیا ممکنه ده. خو دا انتخابات بیا نو څومره به خلکو ته د منلو وړ وي، نړیوالې ټولنې ته، او پایلې او نتایج به څه وي، دا بیا بل سوال دی.
بل ډیره مننه جانداد سپینګرو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ مشر چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه نظر څرګندو. دا وروسته له هغه چې افغان ولس مشر نن د کابینې غونډې ته وویل چې حکومت یې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ژمن دی او دغه انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، خو لکه څنګه چې ښاغلي سپینګر ورته اشاره وکړه، د اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې تر اوسه پورې نه تخنیکی چارې د انتخاباتو بشپړې شوي او نه هم لازم اصلاحات رامنځته شوي دي، دغه انتخابات ناممکنه ده چې په خپل وخت ترسره شي او که چیرې ترسره کیږي هم هغه به نیمګړی وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په ناامنیو کې څومره ونډه لري؟
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه مو وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی.
په هلمند کې د جګړو اور ولې نه سړېږي، په دې اړه د ازادي راډیو د تفصیلي پروګرامونو یا لړیو په دې برخه کې په هلمند کې د حکومت کولو مسلې ته مو ډیره توجه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو له بل اونیس پروګرام د اساسي او بشري حقوقو له پروګرام سره یوځای. خو اوس بیا هم زما همکار رضوان مراد استډیو ته راغلی او د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان راتلونکو انتخابات به پر خپل وخت ترسره شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې د وسلوالو لخوا د غلطه د تختول شو پاتې بندو کسانو د خلاصون لپاره هم عملیات کوي. ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوی پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتوري پر مهال د ارمنانو ډلې زوجنه قتل عام ګڼل شوی ده د خندا وړ بللې ده. او د چک جمهوریت پولیسو وایي د جنایتکارانو هغه شبکې خونسا کړې ده چې د کډوالو لپاره جعلي اسناد جوړول.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت نن د کابل په باغ بابر کې د لاسي او سیمه ییزو صنایعو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د هیواد له 15 ولایتونو څخه د سوداګرو لاسي او سیمه ییزو صنایع په یو سلو لس غرفو کې نندارې ته اشول سوي دي. شاغلی رستمی وایي دغه نندارتون چې په کابل کې جوړ شوی پکې د پروان، بامیان، ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار ولایتونو څخه د سوداګرو لاسي او سیمه ییزو صنایع نندارې ته اشول سوي دي. شاغلی رستمی زیاته کړه چې په څلور شپېتو غرفو کې شوزو خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښي دي. د شاغلی رستمی په خبره د دغه نندارتون د جوړېدو هدف د کلیو اقتصادي وده او کلیوالي لاسي صنایعو ته بازار موندنه بلل سوې ده. په بغلان ولایت کې د 14 کیلومترو په اوږدوالي د سړک ته جوړولو کار پیل شو. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست ویان محراب الدین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل دغه سړک د نهرین په ولسوالي کې جوړیږي چې د جوړېدو چارې به تر 2 میاشت پورې بشپړې شي. دغه سړک چې د کلیو پراختیا وزارت د 9 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي، خلکو ته به د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. شاغلی ابراهیمی وایي د دغه پروژې په پیل سره 500 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 15 اویا پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1450 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په 1925 میلادي کال کې د سویس په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه نړیوال کانفرنس کې پریکړه وشوه چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر کال د جون په لومړۍ نیټه ولمانځل شي. د دغې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې په نړۍ کې د ماشومانو ستونزو ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ ډېر هیوادونه د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر هیوادونه د نومبر 6 د ماشومانو د ملي ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سپارښتنه کړې چې ټول هیوادونه د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یوه مناسبه نیټه وټاکي. لکه څنګه چې مې وویل، دا ورځ نن په افغانستان کې هم د غونډو او د غراز د ځینو مراسمو په جوړولو سره لمانځل کېږي، خو ویل کېږي چې د نورو ناخوالو تر څنګ په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خپلې کورنۍ لپاره د یوې نفقې د برابرولو لپاره په شاقه کارونو بوخت دي. په دې اړه به زموږ په نننیو نورو خپرونو کې په تفصیل واورئ، خو اوس بیا هم یوه امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان ولسي جرګې خبرداری ورکوي چې په 2 ورځو کې په کندز کې یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګولو ونه ژغورل شي، د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. د دې جرګې اداري پلاوي او غړو نن د طالبانو له لوري په کندز کې د مسافرو وژنه او یرغمل نیونه په سختو ټکو وغندله. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندز کابل پر لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل، ځینې یې پرېښودل. خو د کندز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه د طالبانو په بند کې دي. ولسمشر اشرف غني هم د وسلوالو طالبانو دغه عمل غندلی او ټینګار کړی چې د پېښې عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي او غړي په کندز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمېر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر د یرغمل شویو کسانو آزادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي او یو شمېر غړي دې کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمه پورې حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نه کړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پورې کړي. د دغې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته شوه، له حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي، تر جمعې پورې د طالبانو له منګولو یرغمل شوي کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د سې شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شینتېپې په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 150 مسافر له موټره ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي خبرداري ورکړ که پاتې کسان تر 2 ورځو آزاد نه شي نو په کابل کې به پراخې مظاهرې وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمې ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چیرې حکومت تر راتلونکو 2 ورځو یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمل شوي مسافر روغ رمټ را خلاص نه کړي، موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کندز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلی او هغه یې لارښکونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سرتاسري تدابیر نیول شوي او د دې پېښې عاملینو ته به سخته سزا ورکړل شي.
زموږ په هیوادوالو باندې خاینانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده. سرتاسري تدابیر نیول شوي. زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي. دا قطاع طریقي ده. څوک چې قطاع طریق وي په دین، قانون او زموږ په عرف کې د سختې جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل شي. دوی تښتېدلی نه شي.
طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د راخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
مامورید چې د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي چې په دو ورځو کې په کندز کې یرغمل شوي پاتې مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندز کابل په لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل، یو شمېر یې ووژل، ځینې یې پرېښودل، خو د کندز د امنیتي چارواکو په وینا لا هم وسلوالو طالبانو 8 تنه له ځان سره اسیر ساتلی دي. د افغانستان په جنوب هلمند کې هم د جګړو اور په وروستیو کې بیا ګرم شوی دی. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په نامرو کې څومره ونډه لري. ښه حکومتداري یعنی د ملکي ادارو لخوا خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول او د رشوت مخه نیول آیا کولی شي په هلمند کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ دا ځل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په هلمند کې د جګړو اور ولې نسړیږي د لړیو په ترڅ کې همدا موضوع څېړلې او د کارپوهانو او د هلمند ولایت د اوسیدونکو نظرونه هم راخیستې دي.
په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنګونه کړي دي چې شنې او سره سبزه وي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسېدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکې اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډیر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت ته ټینګښت سره مرسته کولی شي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو وراخوا جګړې ګټلی شي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی شي؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي خلک به هغه چا ته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پرې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبر ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ونه کړي طبیعي ده چې دولت او د خلکو تر مابینځ فاصله پیدا کیږي، باور له مابینځ ځي. هغه هدف چې باید دولت لاسته راوړي هغه نسي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغه شیانو ته لاسرسی ونه کوي، د خلکو حق ورته ور نه کوي، نو بیا خلک خپله پیسې ادا کوي چې په کوم ځای کې شکار خلاصیږي، څوک یې شکار ورته خلاصوي، هغه خواته ځي. کله چې هغه خواته ولاړه نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د ښې حکومتداري په تمثیل وتوانېدی، خو په ډیرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکۍ جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلې او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه موږ وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړي دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې کیات کو د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د ابتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلي دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، هم د بیکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت ستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابې دولور ته ځي. یوازنی لامل دا چې د لتیرو دوه کڼو راځي په افغانستان کې کار هیڅ کار نه لسی.
کله چې حکومتداري لمنځه ځي، اداره نظامی او د یوې پوستي حالت غوره کوي. خلک د خدمتونو څخه لري پاتې کیږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري لمنځه ځي او حکومت پر میدان پاتې کیږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کیږي، چاته مراجعه کوي چې پر کلی او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکلا او جن نور ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبری وجود نه لري. په سنگین خنشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هره ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کاږي او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل خلک راغلی دي اوس چې په مساقلا کې دولتي اداره نشته. ما چې معلومات کړي هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي خلک اوس راضي او خوشحاله دي. په دې مورد تاسو توجه غواړو. شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي. ولس ناخوښ او ناراض د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي تاسو یې خپله په شفایي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطحه کمه ده، ولسی سطحه یې کمه ده، ولسی پاور یې څونه دی، تجربه یې څونه ده. الحمدلله قرار د معلومات د ټولو څخه خلاص.
معصومي د هلمند د والي غوښتنه وکړه چې د ښې حکومتداري د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداري په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نشي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني، د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برېښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړې وي. خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث شوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یوازې د اصولو پورو په انتخاب باندې راغلي دي. نه هغسې انتخابات شوي دي، نه د دوی دپاره کم دا رقم طرزالعمل جوړ شوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي، په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي. هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یم، داسې ډېر دغه نه کوي، پر دېشي باندې ټینګار نه کوي. دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نشي جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تیار را جوړ شي، خو بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد ته لمن پرې راخست.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دوی په هغه ترکیب کې، د دوی په هغه جوړښت کې یو ډول داسې کسان ور داخل شول چې هغه خپل هم ولس ته د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لا تړی نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډېر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میلس وي چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکي وایي د ټولنیزو شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامداره سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ټول تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کوي هغه نه دي ترسره شوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډېر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه سي او په لاس کې امکانات ورته ور نه کول سي او موږ ته ښه خدمات ترسره نه سي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکي برخې هغه ادارې چې د ریاستونو، امیرتونو او مدیرتونو په سطحه د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 45 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په څلورو کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد ریاستای د ازادي راډیو هلمند.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي حریم په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلاست
تاسو همکارانو ته او تاسو د رادیو له تاسو څخه د افغانستان ټول ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړي.
شخصي حریم هر هغه ملکیت چې یو شخص ترې په هر ډول چې وغواړي او هغې څخه استفاده وکړي، او هغه شخصي یا خصوصي حریم ده. په مثال په توګه موټر ده، د موټر نه چې په هر ډول چې پخله وغواړي استفاده وکړي. کورې ده، په کور کې که ژوند وکړي چې هر رقم وغواړي هغه ترې استفاده وکړي، ده شخصي حریم ده. یعنی بل څوک پکې مداخله ونه لري، دا خصوصي حریم ده.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. په شخصي حریم کې کوم موارد شامل دي؟
هغه موارد چې خصوصي حریم دی، هغه عبارت لازمن لیکنی دي، هغه وسایل چې موږ په کور کې لرو، یا هم ارتباطات لرو خلکو سره. بل زمن استوګنۍ ده، یا چیرته چې موږ ژوند کوو هغه ځای دی. مثلا مخابرات یا هم تلگراف، دا مسائل دی. زمان دا استخدامی مسائل، مثلا دوسیه دی پیوچی دا چه کار کهو اغا باید سو کونی وینی چه زمان شخصی حریم دی. یا هم پزشکی دوسیه دی، دا 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 دوا، یا هم دا اغا مسائل چه من دکتر تازو من دوسیه لرو اغا باید سو کونی وینی. بل زمان اغا موضوعات چه چوک کورانی موضوعات باید سو افشانی کی، دا کده چه چه خصوصی مواردی.
دیر منه نه، د افغانستان نافذه قوانینو کې د شخصي حریم د نقضولو په اړه څه ویل سوی دی؟
دا چې خصوصي حریم یا هم شخصي حریم کې څوک مداخله یا لاسوهنه لري، په دې ځای کې زموږ او تاسو اساسي قانون لدنه سخت ملاتړ کړی، چې هغه هم شمه ماده ده چې هغه داسې وایي: د اشخاصو او د مخابره او لیکنې ازادي او محرمیت کپه لیکنې ډول وي، یا د تلیفون او تلګراف یا نور وسایلو له لارې له تیرې څخه خوندي دي. یعنی په دې معنا چې دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو په پلټنه کې حق نه لري، مګر د قانون له حکمونو سره سم. یعنی داسې چې که څوک په مخابره یا هم تلگراف په داسې مسایلو کې خبرې کوي، حتی دولت هم حق نه لري چې هغه وګوري، مګر هغه څه چې په قانون کې پیش بینی شوی وي. او بل دا چې همدارنګه اته دیرشمه ماده کې هم د شخصي استوګنځي یا هم د مسکن له تیرې څخه خوندي دي، چې یعنی هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای چې د استوګن یا هم د مسکن له اجازه یا د واکمنۍ له محکمې له قرار پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې ښول شوي دي د چا کور ته ورننوتل یا ولټوي. او همدارنګه که په سرګن مسایلو کې، مثلا په سرګن جرم کې یا په موردو کې که مسؤول مامور کولای شي چې محکمې نه وروسته د محکمې نه لمخ کې د محکمې پرته له شخصي کور ورننوتو یا د هغې پلټنې نوموړي مامور مکلف دی چې کور ته له ننوتو په پلټنې وروسته په هغه موده کې چې قانون ټاکي د محکمې قرار ترلاسه کړي، یعنی دا چې خصوصي حریم د قانون د اساسي قانون ملاتړ لري، یعنی هیڅوک پرته له ده چې د محکمې څخه اجازه واخلي داخل خصوصی حریم تا ورنه نوزی یا هم تلاشی وکي یا تا پلټنه ولر.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځوي ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پټه ښه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشرغلاست. تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. ملک زاده صاحب د ورستي پښتني پتوګه د دې لپاره چې پټولنه کې د وګړو شخصي حریم خوندي وساتل سي او ورته ځان ونه رسیږي باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې دا مسائل افشان سي یا هم پکې مداخله وکونی کی اول لار ادا د چې باید آموزش ورکړ شي. مثال د خبرې دا په عرف فرهنګ سي منګو تاسو د چې چا په حریم کې مداخله ونکو، چا په حریم کې لاس وهنه ونکو. مثلا خپل کوچنیانو ته اولادو ته په کورنۍ کې آموزش ورکړ، هغه ته وروخ ول چې باید چا حریم کې لاس وهنه ونوي. په مثال په توګه یعنی چا دروازه وازنه کی یا کور کې بدون د تاخته قیا هم بدون د خبر ورکول وروسته ورننه نوزي. بل خبره دا چې تلاشی مسله ده. مثلا که یو چیرته یو شخص ورزی مثال خبره ارته بعد تلاشی نسی، هغه د شخص تلاشی کیږي خصوصي حریم ته صدمه ورسول کیږي. بل دا چې باید امنیت تامین وي، چې امنیت تامین وي. مثال د خبره کچیر ته منګ او تاسو یو د امنیتی کمرې چې په اوس چیرته وي باید خلکو ته عام خلکو ته ټولو ته بده خبر ورکړ شي، مګر په کوم صورت کې چې هغه ځای کې مثال د خبره کوم صدمه دولت ته رسیږي نور باید ټول خلک خبر وي. دا هم خصوصي یا شخصي حریم ته تعرض دی. او په دې په منځ کې بل خبره دا ده چې د رسنۍ هم ډیری په خصوصي حریم کې مداخله کوي. مثلا یو چیرته چې یو خانوادګي یا فاميلي مسائل وي هغه انعکاسوي خلکو ته، دا هم مخکې د دې چې مثلا ډیری مجرمین دي ورته ارتبای چې مثلا یو هر څوک بریلزمه دي مخکې دې چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي، د هغه شخص درسنه یو مخې خلکو ته روخي چې دا مجرم دی، دا خپل یو مداخله یا هم ګوتې وهلې په خصوصي حریم کې.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه.